خلقو د سوونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عنعناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندلې. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان سوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېره ضروري نه وي، خو طبعاً در یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراعات بې قوانینو بې مقرراتو او لوایحو نه کېږي. طبعاً یو قانون به وي د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزو وي. هلته نو بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي. هغه وروسته ګورو
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو، له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او غوژه د غوژه کار چې سره ملګري وي، غوژه په غوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي، په دې مختلف سلای ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده. او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زبه د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی او د مثال په توګه در زما لورکانی د لید او د لید مکتب ته او زبه دا درڅوام چې زما د ریاست جمهوریت په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجرو پاکستان کې تر ټولو لوی درد مدا او چې زموږ سپینسری زموږ په جری مریضان په پردي ډاکټر ته مور بیوله او خپل هیواد مدا توان نه درلود او ډیر ځلې دا سپیر سی وی دي، بلکه مشخص تن دو واره دا سپیشی ویدی چه پا اسلام آباد که زه او لتحریک اسلامی مشران پیوه شفاخانه که الت تداویت مجبرسی ویدی یا دا کورونی آسای مالت تداویت مجبرسی لیو دا بلا مصر دیدی پاش شفاخانه. نو دا شوز تعلیم او هاگوی عالی درجات تدالی تاثیرات رسول بدا افغانستان دا توان مندی بایستی او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوریت کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو، دا به افغانستان د عزت خاوند کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواری داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دا 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 د دې وطن حق دی او په دې کې مو ترقي او عزت دی.
مننه کرزه صاحب، طالبانو واکونی او ظاهرا دا ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسیدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي، هغوی ښایي وسله ونه لري. خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی؟ وی داسې پروسې چې د هغې په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي تر څو مختلف لوري چې سره جنګونه کړي دي، ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي، دا له منځه ولاړ شي؟
دا هم ډېر مهم سوال. که ستاسو په یاد وي زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو غږ وکړ او دا غږ مې په تکرار وار وکړ تر نن پورې. دا غږ کو دا غږ مې هلته په دې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبانو تحریک د ډېر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاوره کې ما پر دې تورونو غږ وکړ. تاسو مجبور یې راځي سر یوس نن تاسو ته دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده، هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي، مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاشکې نه وای سوی، او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه یوه لحظه دمخه ډاکټر سمدالله راته وویل چې یو کمیټه جوړ کړی دی د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنشیر د مشرانو او علماو چې شار اس پنشیر ته ولاړ شي، هلته به د جوړ جاړي او د آرامش کوشش وکړي، ډېر خوشحاله. نو افغانستان د دې هېواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي، او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خارجي، او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغې او زموږ د خپل نیکانو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي، او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې، د کراري او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي، دا حق دی. او موږ په دې کې هر افغان باید، هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزی صاحب، په تیرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال څه وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول، داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري، او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه وسنی نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پی ضایع شوې او کار پی شوې؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي، دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي، او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سوچ خلک راسي، دفاع ته هم اعلان سوی دي، نور ادارې ته هم سوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي، او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دې دوباره جلب، د دې ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي، او دوی به ګماري او په دې حق کې زموږ سره خبرې هم کړي دي، چې په خوشحالۍ خدای دې وکړي دا وسی او ژر تر ژره وسی.
کرزا صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بل لارې وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغه سیو بدلون راغلی وي؟
اروزو خوم دا و چې هغه سیو سي ډېر حسم دا وکړه په دې دوه کال چې د امریکا د خوا د سوري پروسه شروع شول، چې دا حقیقتا د سوري پروسه سي او نتیجې ته ورسېږي. خو متاسفانه هغه سیو ونسول، نو اوس په هغه ډېر خبر نه کوم. هغه د سړی په خوا باندې سي متاسفانه چې وي ونسول، خو اوس باندې ته ګوره کوشش وکړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي، خلک خوشاله او په سوله ورولګړي کې ژوند سره وکړي، هغه ته باید ژمن سو همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و، او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ، او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت سوی وای، او ورته ناس وای او پاکه مذاکرات کوای، وروسته بیا ډېر څه سم لانل. متاسفانه چې هغه تر اوسې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای، او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباه وي چې مخکې سوي دي، اوس تکرار نکو، او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ او خاطر لاړ شي او د ترقۍ وخت
ډېره ته تمنا کرځه سب
خور ودان مننه.
پخوانی ولس مشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتونی